در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعته خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. د خبرونه به هم د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په خبری برخه کې به یې واورئ چې افغان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند به تر لسو ورځو پورې پر ځای پاتې وي او په دې ترڅ کې به افغان ځواکونه تهاجمي عملیات نه کوي. قدرمنو اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی، د پکتیکا چارواکی وایي طالبانو پر هغو عامو خلکو ډزې کړې چې د اوربند د دوام د غوښتنې لپاره د دوی تر ولکې لاندې سیمې ته ورغلي وو. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي. بشپړ خبرونه. د پکتیکا ولایت په دوو سیمو کې وسلوالو طالبانو پر هغو عامو خلکو هوایي ډزې کړې دي چې د سولې او اوربند غځولو د وړاندیز لپاره د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللي وو. د پکتیکا د والي سکرتر غیاث دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون په خاربین او روزي سیمو کې شوې ده.
د خربین په سیمه کې چې کومه ځایي خلکو د کسان ورته تللي ول او په دوی باندې ډزې هم کړې دي، جیپسي پوټکونه هم والی دي. یوه بله سیمه ده د روزي مربوط دی، هغه خلک هم پسې تللي ول چې د سولې وړاندیز به ورته وکړي، هغه خلک هم سره اخیستل.
ښاغلی دانش وایي تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور دوی ته نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، دا تیاری د دې هیواد د هغې ژمنې یوه برخه ده چې په مارچ میاشت کې د تاشکند په کنفرانس کې کړې وه. بیان زیاتوي ازبکستان د تاشکند له اعلامیې سره سم له بېلابېلو اړخونو او په دې ډله کې د طالبانو له جګپوړو استازو سره تماسونه نیولي دي او له هغو سره یې د خبرو د پیل او په افغانستان کې د دوامدارې سولې او ثبات د ټینګښت او اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړي. په بیان کې نه ده واضح شوي چې دا تماسونه څه وخت او له کومو طالب مشرانو سره نیول شوي دي. په بیان کې د روژې د پای او اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند او همدارس د دې اوربند د مودې د غځولو په اړه د ولسمشر اشرف غني د اعلان ستاینه هم شوې. د افغان حکومت اجرایه رئیس په پام کې لري چې ایتالیا ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د ولسي جرګې او سنا له مشرانو او همداراز د دفاع او بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري له وزیرانو سره وګوري وبخي. د اجرایه ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلي دي چې عبدالله عبدالله او ایتالوي چارواکي به د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې، د افغانستان لپاره د ایتالیا د پوځي او غیر پوځي مرستو د زیاتېدو، سولې ته د رسېدو پر لارو چارو او نورو مسایلو بحث وکړي. ښاغلی عبدالله پرون د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایټالیا ته ولاړ څو د خوړو د نړیوال پروګرام د اجرایوي پلاوي په کلنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بوسنیا سرحدي پولیسو د هغو لسګونه کډوالو مخه نیولې ده چې غوښتل یې له دې لارې د اروپایي ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته ننوځي. دا پیښه پرون د بوسنیا په شمال لویدیځ سرحد کې وشوه او دا په داسې حال کې ده چې له منځني ختیځ، افریقا او آسیا څخه د هغو کډوالو شمیر په زیاتېدو دی چې د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتنې په لټه کې دي. د پناه غوښتونکو د ملاتړ اروپایي ادارې پرون د 2018 کال راپور خپور کړ چې وایي تیر کال د ناروې او سویډن په ګډون د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په شمیر کې د 2018 کال په پرتله په 340 کموالی راغلی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي. په داسې حال کې چې چین، روسیه او ځینو نورو هیوادونو د سپوږمۍ، مریخ او نورو سیارو په اړه په تحقیقاتو کې ښه پرمختګ کړی، ټرمپ وویل چې متحد ایالات به په فضا کې تل مخکښ وي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې وکړې چې مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ملي فضایي شورا د مشورتي ادارې غړي ورسره و. دا شورا تیر کال د ولسمشر ټرمپ لخوا رامنځته شوه. ټرمپ وویل د ده حکومت به اجازه ورنه کړي چې روسیا، چین او نور هیوادونه له امریکا مخکې شي. که څه هم امریکا په 1998 کال کې سپوږمۍ ته له ختو وروسته په فضایي چارو کې مخکښ پاتې شوې، خو چین بیا په وروستیو کې په دې برخه کې ښه پرمختګ کړی. په داسې حال کې چې روسیا چې په 1950 کلونو کې د نړۍ تر ټولو پرمختللی فضایي پروګرام درلوده، اوس د بودیجې د کمښت له کبله وروسته پاتې ده. او د سعودي عربستان ملي لوبډله چې د فوټبال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره په روسیا کې دا وایي چې د سعودي لوبغاړو په الوتکه کې له یوې عارضې وروسته روغ رمټ دي. د راپورونو له مخې د سعودي لوبډلې د الوتکو یو انجن په روستوف اوندون ښار کې د راکوزېدو پر مهال اور واخیست. په دې ښار کې د سعودي لوبډله خپله راتلونکې لوبه کوي. د ملکي هوایي چلند سیمه ییزې ادارې پرون ناوخته تایید کړه چې د دې الوتکې په یو انجن کې د الوتکې د کوزېدو پر مهال اور ولګېد، او زیاته یې کړه چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام نن درې لوبې په پام کې دي. په لومړۍ لوبه کې کولمبیا له جاپان سره سیالي کوي، د پولانډ او سنیګال ترمنځ به دوهمه لوبه کیږي، او ورپسې به درېیمه لوبه د روسیې او مصر د لوبډلو ترمنځ وي. دا خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیل کړو، د لنډې خبری برخې د اوریدو بلنه درکوم. د افغانستان حکومت وی د یو اړخیز اوربند په وضعیت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی، او تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات بند وي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت تمه لري چې طالبان به هم یو ځل بیا اوربند ته غاړه کیږدي. مرتضوي په ښارونو کې د یو شمیر طالبانو پاتې کېدو ته په اشاره سره وویل چې له دې اړخه باید هیڅ ډول اندېښنې نه وي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ټاکل سوی وویل نن سه شنبه د جون 19 د افغان حکومت له لوري د یو اړخیز اوربند موده ختمه سي، خو ولسمشر اشرف غني دا موده نوره هم وغځوله. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي لس ورځې به افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې هیڅ ډول تهاجمي بریدونه ونه کړي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
بر اساس خاص علما و تقاضای مردم حکومت برای 10 روز دیگه ماتش
بلد دی وید علمان و خلکو ده غشتون پر اساس حکومت ده لسنور و رزو لپاره اوربند و غزاوه. خوب این وقت که موش پا هر حال که ده دفع لپاره چمتو علی لرو، موش تمال رو چه طالبان هم ده علما و خلکو غشتونی ومنی او پا افغانستان که جگری و تاوتریخوالی ختم کری.
در افغانستان پایان ببخشه.
طالبانو د اختر له لومړۍ تر درېیمې ورځې پورې په لومړي ځل اوربند اعلان کړ چې د افغانستان د خلکو او هم د امریکا، بریتانیا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او ناټو له تود هرکلی سره مخامخ شو. خو د اوربند په ختمېدو سره وسلوالو طالبانو د فاریاب، بغلان، غزنی، کندهار او هلمند په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه له سره پیل کړل. بلخوا داسې انتقادونه هم سوي چې د اختر په ورځو کې ښارونو ته د سلګونو طالبانو راتګ او بیرته خپلو سیمو ته د هغوی نه تګ خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په درې ورځو کې شاوخوا 2500 وسلوال طالبان د دولت تر کنټرول لاندې ښارونو او سیمو ته ورغلي چې ډېر شمېر یې بیرته نه دي وتلي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي په کابل او د دولت تر کنټرول لاندې نورو سیمو او ښارونو کې د طالبانو حضور د اندېښنې وړ نه دی.
در عین حالی که طالبایی که میخواین
دای وای په عین حال کې چې هغه طالبان چې غوړي له دولت سره یو ځای سي او بل خو خلک اندیشنه لري د دې لپاره موږ لازم چمتووالی لرو
باید بنزم نشه برای زمو آمادگی لازم داره
وسلوالو طالبانو په خپل تازه اعلامیه کې هغه کسان غندلی چې تر اوربن اوروسته د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې سوی دي د دغې ډلې د مشرتابه غړو په وینا هغه طالبان چې د اوربن پر مهال له افغان ځواکونو سره عکسونه اخیستي دي مجازات پسي په ټولنیزو شبکو کې د دغه عکسونو خپرېدل شای یو له هغو دلایلو وی چې یو شمیر طالبان ځکه خپل سیمو ته بیرته ونه ګرځیدل چې و پیژندل سول له طالبانو سره توافق داسې و چې هغوی به کابل او نور شهرونو ته لننوتو مخکې خپل وسلې دولت ته تسلیموي او د بیرته وتلو پر وخت یې وسلې اخیستلی سوې د طالبانو بریدونه داسې مهال له سره پیل سول چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو له مشرانو سره یې په لوړه سطحه اړیکې او ویډیویي کنفرانسونه درلودل خو دغې ادارې دا نه دي ویلي چې طالبانو پر کومو مسایلو توافق استدلال او یا هم مخالفت کړی دی د افغان ولس مشر اشرف غني په وینا په تیرو درویشتو کلونو کې دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې اوربان نافذ سو
پی یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د آزادۍ رادیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام چې فرهنګي او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی تاسو ته خبرو خو له هغه مخکې مللی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د خپل راپور په یوه برخه کې په ننګرهار ولایت کې د اوربند پر مهال دوه خونړیو حملو ته اشاره کړې ده د ورځپاڼې په وینا دا څرګنده سو چې د افغانستان جګړه څومره پیچلې ده د یک شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې 19 او تر هغه یو ورځ مخکې شپږ دیرش کسان په رودات ولسوالۍ کې وژل شول په راپور کې راغلي چې په کابل کې ډیری بحثونه د دغه اوربند د لاسته راوړنو په اړه دي ورځپاڼه لیکي ورسته له هغه چې یو شمیر طالبان د اوربند پر مهال ښارونو ته له وسلو سره ننوتل حکومت ته د زیان او شتو احتمال زیات سو چې د ښارو په مرکزونو کې له بمی چاودنو او ځانمرګ بریدونو سره لاس او ګریوان دی ټایمز ورځپاڼه لیکلي له طالبانو سره د حکومت لخوا د اوربند د تمدید وړاندیز د افغانستان اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره هیله زیاتوي ورځپاڼې لیکلي چې د شنبې په ورځ لسګونو طالبانو خپلې وسلې تسلیم کړې او ښارونو ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره یې د اختر لمونځ وکړ د ورځپاڼې په وینا پر سړکونو د خوشحالۍ محفلونه پیل سول او سختریځو له خلکو او حکومتي ځواکونو سره سلفي عکسونه واخیستل واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا اوربند ته کتلې دي د شنبې په ورځ ولسمشر غني اوربند تمدید کړ د طالب زندانیانو د راخوشي کولو او د هغوی ټپیانو ته د درملنې وړاندیز هم وکړ امریکای چارواکو د ولسمشر د اقدامات وستایل خو وروسته له هغه چې طالبانو اعلان وکړ چې دوی به له خپل لوري اوربند نه تمدیدوي ولسمشر په دې اړه هیڅ عکس العمل نه دی ښودلی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د اوربان تمدیدولو په اړه له منتقدینو څخه یو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح هم و مقاله وایي ښاغلی صالح پر ټویټر لیکلي چې بشمیره طالب جنگیالي شارو ته ننوتل او افغان امنیتي ځواکونه د هغوی سیمو ته نه دی ورغلي مقاله د هغو طالبانو خبرو ته هم اشاره کړې چې وایي دوی هیله لري جګړه په پای ته ورسیږي او اوربان به دوام وکړي مقاله د یو طالب له قوله لیکلي چې وایي موږ له جګړې ستړي یو ټول ملت له جګړې ستړی دی
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم د مجلې په نننې غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ امن ته یو ځانګړی نظم چمتو کړي
کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا کله چې پوښو د روانو وبو شرنګ سمانا او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا
په هنر جاج کې لا څېړنوال عبدالغفور لیوال سره د اسطورو د تاریخ او ارزښت جاج اخلو
دغه ټول پدیدې چې د ذهن یې
ترده بهر مصروفاوه ده ته اساتیری قدرتونه ښکارېدل.
په فنکار برخه کې د پښتو ژبې وتل سندرغاړې استاد ګل زمان په خپل فن غږیږي.
او ونده منده د تور زلفې جوړې کپټنده د باغ ګل نراوله.
بازار پانه کې به لنډه کې ساتل پاتې واورو.
آسیه تر جلوونی وو او د دروازې خوا ته روان شو. د سپوږ مېرانا د سرای په کولې برابر شو.
په ادب جام کې به د لودي کورنۍ د شاعر بهلول لودي د ژوند احوال واخلو
او هغه رڼایي خبره کړه چې څلورنیمې پیړۍ د مخه د لودیانو د واکمنۍ پړنګې دوه سره تتشویوه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د څلورم سرود دویمه برخه واوري.
جنگ روستۍ و چې ساکان ډګر ته راغلل، خو مغرور فرهاد پر دوی نظر ونه کړ. د ساکانو مشر ورغی پاچا.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
جګړه، مینا، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنر او ادبیاتو ځانګړې غیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. نننې رادیو مجله د امن پونم پیلو او په سر کې له ناجیه ساپي د دیونه فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د افغان فلم ارشیف په ارګ ته انتقال شي. د دغه وزارت د ویان محمد صابر مومن په وینا د وزارت له رهبرۍ سره په همغږۍ به د افغان فلم ارشیف ارګ ته ولېږدول شي. نوموړي وویل چې په دې وروستیو وختونو کې د دې فلمي موسسې هر اړخیزه څېړنه شوې او له مخې په دې موسسه کې ځینې تختې په ګوته شوې. نو له همدې امله څو دلیلونه موجود دي چې دغه ارشیف دې ارګ ته ولېږدول شي. هغه وایي د پخوانی تجربه په اساس هغه اثر چې سلور یا 15 لسیزې وړاندې په ملي موزیم کې وو د جګړو پر مهال ټول ولوټل شول او هغه اثر چې د ارګ موزیم ته انتقل شوی وو تر اوسه خوندي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د چین او افغانستان فرهنګي اړیکې به لا غښتلې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري په کابل کې د چین سفارت له شارز د فیر سره په کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د چین هیواد ترمنځ د فرهنګي اړیکو د پراختیا په باب ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیاتو فرهنګي اړیکو د ټینګښت او پراختیا د بدخشان ولایت واخان ولسوالۍ ته د چین هیواد د لرغون پوهانو او د لرغون پوهنې ریاست د لرغونو ساحو د سروې په خاطر د هیئت د ټیم ګډ سفر په کابل کې د افغانستان او چین د ګډ فرهنګي اونۍ ترسره کول او د افغانستان او چین ترمنځ د ورېښمو د لارې او د فرهنګي او تاریخي اړیکو د سیمینار د جوړولو په باب خبرې اترې وشوې. او د کندهار د یوازنی خزینه سرنوالی او لیکوالی زینب فیض لخوا د خزو د میاشتنی ناروغۍ پړه د لیکل شوی کتاب مخکته نه وشوه. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
میرمن فیض په لومړي ځل د میرمنو د میاشتنی عادت پړه مفصل علمی او څېړنیز کتاب لیکلی. د زینب فیض لخوا د لیکل شوی کتاب نوم دی د خزو د میاشتنی عادت پړه شریع او علمی تحقیق. د شنبه په ورځ د کندهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یاد کتاب مخکته نه ترسره شول. په غونډه کې د اطلاعات او کلتور رئیس فضل باری بریالي د دې کتاب لیکل چاپ او خپرول مهم وبلل.
امید لرم چې د اغلی زینب فیض دا کتاب به د میرمنو د میاشتنی ناروغي د پوهاوي لپاره ګټور تمام شي او هیله منم چې میرمن زینب خپل علمی او فرهنګي هڅو ته دوام ورکړي او د میرمنو د پوهاوي په برخه کې لکه څنګه چې اړتیا ده هغه ځلې ځلې وکړي.
د کتاب د مخکتنی په دا غونډه کې د کندهار د استیناف سرنوالی رئیس عبدالرحمن کوشان د میرمن زینب جرأت او استعداد وستایه او یادونه وکړي چې پر دا ډول مهمه او له پامل ودلې موضوع باندې له هر اړخه کار کول ستونزمن کار دی. د غونډې په ورستوي کې د کتاب لیکوال زینب فیض خبري وکړي. هغه ادا د ځان مسولیت او بالا چې پر دا ډول یو مهمه موضوع کار کړي. دا غلی فیض په خبره د شریعت فارغه ده او دا مسولیت چې د میرمنو د میاشتنی عادت او ورته نور موضوعاتو په اړه هر اړخیز کتابونه ولیکي.
د میاشتنی عادت په اړه د یو دینی عالم څخه پوښتنه کول په دې سنتي جامعه کې مشکل دی. بناً دا کتاب ولیکل شو تر څو د ښځو نوی نسل وکولای شي د مطالعې له طریقې د میاشتنی عادت په اړه خپل ټول سوالونه حل کړي.
د کتاب د مخکتنی د غونډې په ورستوي کې د کندهار د سود چار رئیسی د بشری حقوقو خپلوا کمیسون استادو دنیا علمانو او شمیر نور کسانو هم د یاد کتاب اړه نظرونه شریک کړل.
امن یو خوږ او د خوښۍ نوم دی. امن د مینې جامه ده او امن د خیرازی فصل دی. خنو امن به څنګه راځي؟ دا پوښتنه زموږ همکار اجمل اند په یو شعر کې ځواب کړي.
امن به کله راځي؟ کله چې زده کړو په تیاره کې څراغ څنګه بل کړو؟ کله چې زده کړو له یوې چینې نه دواړه پلپه اوبه څنګه وڅښو او په نیم جام د اوبو دوه تږې خړوب څنګه کړو؟ کله چې دواړه یوه وچه ډوډۍ په دوو برخو باندې نیمه کړی شو، کله چې کاڼې له سینو بهر کړو، کله چې خپلو ورکو زړونو پسې لټه وکړو، کله چې پوه شو د آسمان آسماني رنګ څه مانا، کله چې پوه شو د روانو اوبو شرنګ څه مانا او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ څه مانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېره کړو، د وینو رنګ څنګه وي د خاندازه هېره کړو، کله چې ته څه غواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه درسره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه درسره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه درسره هم وژاړم. امن به هله راځي.
استوره د ژبې د فلکلور دی او فرهنګي نظام په توګه یو ټولنیزه پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګ لړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړۍ لید بیانوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د استورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي. نننه هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې.
هنر جاج
اسطوره د انسان فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ده ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو، باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه یې اساطیري ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي.
لکه تاسی مخ که ویل چه استوره خرافات دی، زینی خرافات گرنی وای چه تیری دل تری پکار دی، خو زینی وای که موک هر زمره هم دا استوره وشد و بیا هم تری خلاصون نشتا، نو لو استوره سر دا وسنه زمانی دا انسان چلن باید سنگوی.
استوره زیگ جوان که عمری، خو دا استوره موجودیت لمن زنه سی، پا زرو زمانو که، پا دیرو زرو زمانو که، استوره، د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط دي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې یې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسه دی چې اسطوری زیگهی را مستکیه، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولری، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولری. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایدرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي دغه الوتون کې غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کیږي، وروسته بیا علمي کیږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفی حالت ته ځي، او لغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زموږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان ښاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې آغا پخانهی اسطوری لمنځه ویولی دیدید پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامی ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې لمنځه لاړې، او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډیرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډیره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقي په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګل زمان نوم لډیرو مخ کی وي. استاد ګل زمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنګ ساتل، بلکې د ګڼو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه دا مهال په کور کې د ناروغي ورځې شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړي.
فنکار استاد قدرت وای تاسو به څو کلن یاست؟
زه اوس غواړم سپیکر کوم چې زه دوه اتیا کلنم.
دوه اتیا کلن؟ په څو کلنۍ مو سندرې ویل شروع کړل؟
اته کلنۍ نه شروع نیسم، نو
تر اوسه پورې
اته کلنۍ نه.
تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
زه اوس بیخي بیکار یم، کور کې یا په دې ځکه کې کې نه په تر باندې سم خوب کوم. اوس مزه داس کوم بس نه رسېنست.
اوسم تاسو که څه مو ملتي ناروغ یاست، بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په دې ژوندۍ کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زه ته باندې کلام کاغذ واغله سم د شیرو کمپوز سم د سیګرو زره ما ساتي جوړوم بس. او دا ما د کمپوز وا سانته اختراع ده، او ما تقریبا اته سم کمپوز جوړ کړی نورو نرمدانو او خپل ځانته. او دوه زره سندې مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په هغه کې سپاک زه ستې ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بار ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرته ورسېدلی اوس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یاست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه، اواز مې دا فرد چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرې نه دي ویلي، لیکن ما اواز ځواني اواز د اوس اواز چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو چې ما اوس زوړ اواز نه سپر دینده ګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم ده و خلکو چې ته زوړ شوی اواز نه زوړ شوی.
اوس هم تاسو شاګردان لرې یا روزې؟
نه شاگردان خو اوس نشو روزای نشم چې کنه دوی نه تر اسی او زنه ورته راسم. او چې کوم شاگردان روز شوی دی هغه دینه پسی بسته نو.
یعنی اوس راغلی نه دی که تاسو نه دی غوښتي؟
نه خو ما نه دی غوښتي او دوی راغلی نه دی. دوی سره مصرف چې څوک تیتو پر راکتی په خورو کرنو مالی اوس نغمه ده خپل کلا چیرې امریکا کې چې نه کلا چیرې ته
او نغمه ای تاسو شاگرد ده
خوته نغمه او ما جنګونه نه زیتا ورما لیلا نه مې در نه هید د ما شوتو لزم
دي. یعنی دا کسانی سیم مشهور شاگردان و اس کو دیر دی نو
دا سه هو دیر دی بخي
او لکم شاگرد نه خاطر لري او زری او شایز د کول تاسو نه دی موسیقي
نه نه ما ډیر تکړه فونر ټول
نغمه تکړه
ولا شي او ما ډیر زت کوي قدر کوي
او راځي دې کوي. اوسم کوم کمپوز څه در نه اخلي؟
نه اوس نه کمپوز نه اخلي، خو کمپوز نه مې ډیر زیات ورکړي. ما تقریبا یو لس سندره یو لس کمپوزا دوغانا منګلو نه مې ویلې دي پارسیب کې ستدي وسته دوغانا اکثر شیرونه ما ځنه خپل شیرونه مې دیزنه یم په ورزي سیب شیرونه دي مثال دي سنګولې دي شي شیرونه دي همنګ لوی شاعر چې دمو دی د افغانستان سلیمان لایک سیب شیرونه دي.
بله
ما کمپوز کړی دي دوی ته.
استاد لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبر کې ویل چې خلک وایي غږ موسم ما سي ځوان پاتې دي لکه د ځواني په دوره کې چې و اوس کې سندره راته زمزمه کوي دا وڅندي
دا غونډه منډه سندره چې کومه ده اولينه سندره ما ده چې اولین ما ویل ژوندۍ نشیدلی هوا کې سندره ریکارډ نه کېده و اولینه سندره ده چې زه یې دیدی در رسولم
هماغه سندره کې راته زمزمه کوي نو اوس پخید
ونډې منډې دا تورې زلفې جوړې کپو ټنډې د باغ ګل راوړه او ونډې منډې دا تورې زلفې جوړې کپو ټنډې د باغ ګل راوړه د دې بنگړي دی کا واخی دی ونډې منډې دا تورې زلفې جوړې کپو ټنډې د باغ ګل راوړه او ونډې منډې دا تورې زلفې جوړې کپو ټنډې د باغ ګل راوړه
ډېر زیاته مننه اوس په دې خبر راته وکړې لکه څنګه چې تاسو په پایل کې ویل چې سی حالت مخ نه ده اوس کله خپل روغتیا راته خبرې وکړې څه مشکلات لري
مشکلات داری چې کمزوري ده په مې ماته شو لا تکلیف لرم به مشکلات داری اقتصادي مشکلات لرم ډوډۍ ته ضرورت لرم اولادونه مې ضرورت لري کور ته ضرورت لرم کور نه لرم نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي
نو تاسو یې په مو ماته سو ولې څنګه
نه ورځم ورځم دا په مې ماته دا اوس چې خونه به یې ها او بس هغه په تکلیف کې نه ډېر په تکلیف کې باز کارونه نه باز په لټونه چې ما کول دې مې څه کوي په اړه نه او ته نه سره سره کوم
نور سي مشکل ملري بدون لبخینم
نو څه مشکل نه لرم سيادت مې نه بالکل خدا شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه نه
اقدار ته وایي چې تاسو له اقتصادي ستونزو نه شکایت وکړي سي حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړی کنه
ما سره حکومت ته قرضې سه په وخت کې چې دا رئیس جمهور چې مریض و زیات مریض و امرا تکلیف نه زیات و بیا او چې قرضې سه بیا ویدات کو هغه ته چې مستاز ولري اینده ارزی ته چې ځای زی سره ته علاج و بیا زین دوستان ته ولا کلم ما سره مې زوی ورته البته عملیات کړم او لا عملیات نه شو بیا خشم ډریور مې کوله شو مټر نه خوځل دا غوړ ورزیدم په مې ماته شو نو ارزی مې پاتې شو
اوس اوسنی حکومت څه کړی سره
هیڅ شي نه کړی چا سره نکړي ما سره نکړي مې نه مدان سره هیڅ چا سره نکړي کني باید ما ته کور رئیس جمهور هغه ویجلې سترګې چې شنه مې کنه یره ته کور ورکړي هغه په شنو سترګو باندې کنه یره ته کور ورکړي به خوښ نه وي چې ما ته سم کور کوم خراب کور نه غواړم دا یعنی
تاسو سره مرسته نه کړې
دومره کوم ما دې مې څه کړي پر کارون کوم کارونه کړی دي اره سره نه ما دا سیلې افغانستان ولسه په سم د سیس دې کړه دا داسې کمپوزنه مې جوړ دي دا ستنه مې او سرباز یې راخې چې په مرسل باندې په زمينې ویل نه ما کمپوز ده نه تاسو په ورډلې یاست بله نو ډېر زیات ستنه په خپل واس کې ویلې ترانې چې زیات ترانې دي تقریبا شپږ پنځه ستنه ما ویلې دي نو خو زه دې هم ستاکې نه امه دي زه خبرې کوم ما جدي کورنلر نو رئیس صاحب جامو ته ماته یو کور راکړه
تاسو ویلې چې ډېر زیات سندرې مو ویلې په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل سی وی ډی دی او که نورې دا نور برخه کې
نور برخه کې ډېر دي خو وطن ته مشفق پنځه سندرې وطن دې په اړه په دې کې هر موضوع باندې ویلې دا دومره ډالر راغله میلیارډر ډالر راغله مونږ ته څه پنځه ډالر راوونه دولت حکومت دې دا تاسو نه رمضان یې پنځه پنځه ډالر خوښلې
کوم وخت مو کومه ادارې ته مراجعه کړې د خپل ستونزې مو سره شریکې کړې
وای دې خستر کې لري وګونه لري امام مشان خمو ګوینی نو دوی خپل اولنې کې دا کافي متحد مونږ ډېر مصیبو کې مونږ ولا تا سره مې ولا وس دا کار مراجعه ده کنه ډېر مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړی دي لیکن دوی وګونه په کنه کې نه اوري نه کې ټلیفونان ته کوم ټلیفون نه کړه کې وسره خیر د مزه کو دی ونه مانی تاسو ولې داس کو
اوس چې بخیر سره چې تاسو بیرته روغ سي په مو جوړ سي څه پلان لري آیا نورې سندرې به مو وايي نور ځکه کوم کې به مو روزي
نو که خلک ما پرې دی ما نه څوک استفاده وکي زه اوس د استفاده وړم دا اوس په دې کور کې که ما نه څوک استفاده وکي نه مڅ کې په باندې زه اوس تیار ما یار مو اشه کول شم
مګر چې مراجعه نه کړی
نه ما نه کړو یو پروګرام ما تلویزیون جوړ کړو دی درنامی پروګرام درنامی کې آیو سړی ویل وی چې ما وی چې یو حالت راغله سبې سندري وای ډیر مخکې خبره بيزوس کول نه پله وی چې ما وی چې سبې سندري وای نو خبر چې یو خرمن په ملاره خسته دی مسیکي
کدار تو ای تاسو څه فکر کوئ ولی تاسو او د مونږ مشهور نور هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي دوی له فکر غورځول سوي الهات څه ده
نو دا علت دې خوښنه موسیقي به خوښنه یې هنر خوښنه ده کني هنر خو یو فرهنګ ده په تو فستیوال کې مشترک کړه ده عراق فستیوال کې بلغاریا فستیوال کې مسکو فستیوال کې جرمنی فستیوال کې بلغاریا فستیوال کې پولینډ فستیوال کې تاجکستان فستیوال کې دلی فستیوال کې په دې کې مشترک کړه ده دا د لوی افتخارات ما راوړي دي. جرمني فیسټیوال کې ما د سرو زر مډال واخیست. دا سرو زر مډال دی.
او دلته د استاد ګلزمان یو عکس کیدا چې عکس د ځواني ښکاریږي، مګر سپین کالی دی، سور واسکټ دی، او دی واسکټ په خو ډیر زیات مډالونه دي. د دې لپاره کې معلومات راکړي، دا چا څه وخت درکړي؟
تبه نه اوریدل کوم نرمان سند راغړي په مډال نه اخیست، تاسو به نه اوریدل.
تاسو می چې ویل ډیر زیات دي، دا راته معلومات راکړي.
دا مډال په جرمني فیسټیوال کې ما واخیست.
ښه،
دا مډال په مسکو کې ما واخیست.
دا د افغانستان بیرغ زده چا درکړه؟
دا د استقلال ازادي مډال ده. حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت راکړه. دا د ښه خدمت مډال ده. دا د صداقت مډال ده. دا د ځوانانو مډال ده.
بله، او یو دنه پاتې څه ده؟
دا د هندستان کې اندرا ګاندی په مخه اخیستل کنسرت مې ورکړل.
په آخر کې به دې پیغام کسانو ته چې د تاسې غږ اوري، د تاسې علاقه مندان دي، څه دی؟
بس خوشحاله دي وي، زه دعاو ته کوم دی، ماته دعا کوي.
ډاکټر گرینډل وایي کیسه ځکه لیکم او لولم یې چې ماته زما او زما د ټولنې عیني تجربې بیانوي، او همدا تجربې دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم. نظر پاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډ کیسه تلپاتې دراوروي.
زرپانا تلپاتی پشن آسمان سپین ستوری زلیدل، شنه دخته خوگی هوا نیولی و للری او نگدی چخه دسپیانو انگولا او دلیوانو چی غیرات لی. پشن دخته که دا اروسته کلی و خطین کورونو یه لوی لوی دیوالو ندر لودل، کوتی تیاری وی او دا بانده دسپوگمی رنا خواره و دا کور پا انگر که دو سیوری لیدل که دل د کلیل من څخه د آسونو شنهارې اوریدل کېده. د انګړ په منځ کې یو سیوری د اوخورونو په لور لاړ او آس یې له میږوی څخه را خلاص کړ. آس یې تر جلو ونیو او د دروازې خوا ته روان شو. د سپوږمۍ رڼا د سرای په غولي برابر شوه. یوه په تور ټیکري کې پټه ښځه او ځوان معلومېدل. ځوان د آس جلو نیولی و او دروازه یې خلاصه کړه. شاته یې مخ راواړو، ښځې ته یې وکتل. د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې. ځوان و مسل ویې ویل، تا له ما سره واده کړې وه چې په خوښۍ به مې رخصتوي. ښځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې، هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې. په ژړغوني غږ یې وویل، ویرېږم. ځوان د آس په شا لاس تیر کړ او ویې ویل، له څه نه، توره مې په کور کې درته پرېښې ده. لیوان په هغه ګرځوه، او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي، خو که بیا هم ویرې دی د هغوی کره لاړه شه. ښځې وړه سلګۍ وکړه، ویې ویل، له لیوانو نه ویرېږم، د بیلتون بلا وینم. د ټیکري پیڅکی یې سترګو ته ونیو، ویې ویل، بیا به کله راځي؟ ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي. ځوان ښځې ته وکتل، ویې ویل، که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې، که هلک وو نوم نه ایم پرې کېږده، که نجلۍ وه حفسه. ښځې د هو کې په دود سر وخوځاوه. زوان په آس سپور شو، جلاو یې ونیو، ویې ویل، پام چې په شهادت مې اوښکې تویې نه کړې، هڅه وکړه ماشوم د ځان یتیم ونه ګڼې، له ماشومتوبه یې په ننګ او مېړانه وروزه، د دین او وطن د مینې له سندرو سره یې په وړنې کې آشنا کړه، له بې ننګۍ او وطن پلورنې څخه یې اوس لا ذهن واړوه. ښځې سترګو ته ټیکری نیولی و او سر یې وښوراوه. زوان د سپوږمۍ په رڼا کې دورستی زل لپاره ورته وکتل. آسته یې متروکه وکړه او ویې ویل، د خدای په امان. ښځې په ژړا وویل، خدای دې مل او مرستندویه شه. له دې سره یې له سترګو اوښکو دارې ووهلې او د کوټې په لورې روانه شوه. په کوټه کې د ځوان توره پرته وه، هغه یې په غېږ پورې ټینګه ونیوله او د ژړا غږ یې پورته شو. د سهار لمر راختلی و او د غره په سر ولاړ و. بل لور ته د خړو دریشیو لهکر لیدل کېده. له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل. د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول. د ستر لهکر مخ ته په سپین آس سپور یو د منځني قد خاوند لیدل کېده. هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابی نظریه د دښمن پوځ سره. دښمنان هم په اسونو سپاره شول. د توپخانی مخې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې شروع کړې. په سپین آس سپور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکری یو په بل کې ننوتې. تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک آوازونه پورته شول. جګړه تل لمر لوېدو روانه وه. په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه. د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې وښویدې. غازیان د شپې تر راتلو پی پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غېږ کې ونیول، غازیان بیرته خپلو پړاوونو ته ستانه شول. تر نیمې شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل. ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې. په زخمیانو کې هغه ځوان هم و. هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې. ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي، خو د یې لاس ونیوه. ویې ویل نه، نور دې ته ضرورت نشته. د اجل قاصد راته په څو قدمه کې انتظار کوي. له دې سره یې کانګې کړې، تر خولې یې خټه وینه تویه شوه. بیا یې وویل، ډاکټر صاحب، زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې قدس ته ورکړه. ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچي لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزی یوې خواته کوک شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه. له آس او سپور څخه خولې بهېدې. داسې معلومېده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي. د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد، خوله یې په اوبو کېښوده. سپور هم له آس څخه کوز شو، په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد. د لمر وړانګې د شنو ونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده. سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله. آس چار ګام په منډه شو. د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه. هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه. د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراری زیاتېده. آس سپور د ونو له منځه ښکاره شو. د هغې سترګې ډکې شوې. دا هغه نه و. لاس یې په دروازه پورې ونیو. ځوان چې دروازې ته راورسېد له آس څخه ښکته شو. په ټیټ غږ یې وویل، ډیر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو. ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي، خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه. شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ. ځوان یوه غوټه ورته ونیوله. ویې ویل، دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې پتن کړې وې. هغه راته وویل تر څو یې تا ته در ورسوم. له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو. ښځې جامې ورسره واخیستې، په سترګو پورې یې ومخلې او کور ته ننوته. پر زرین تخت یو نورانی ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي. هغه له کړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده. دا هماغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې، ژاړمه، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلي ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
ادب جام په نننی برخه کې به سهار ګل میرزا د لودی پښتنو لډلې دی یو مشهور شاعر او لیکوال بهلول لودی احوال بیان کړی.
ادب جام
سا
سلطان بهلول لودی. درنو اوریدونکو، د لودیانو د کورنۍ په اړه پوهیږو چې دې کورنۍ تر غزنوي سلطنت دمخه په ملتان کې پښتو ژبه او پښتني ثقافت خپور کړی و. که څه هم هغه کورنۍ د سلطان محمود په لاس له منځه لاړه او د 401 هجري په شاوخوا کې واکمني ختمه شوه، خو د لودی قوم بقایا په هند کې وه او له دوی څخه ډېر عربي مشاهیر راووتل او پر 1555 هجري کال کې بیا له دې لودیانو پښتنو څخه ابوالمظفر بهلول شاه د پښتنو د سلطنت اساس کېښود او هغه رڼایي خپره کړه چې 4.5 پیړۍ د مخه د لودیانو د واکمنۍ په ړنګېدو سره تته شوې وه. د هندوستان په پاچاهانو کې یو معروف سړی حضر خان د ملک الشرق ملک سلیمان زوی ده چې په 1211 هجري کال د ډیلی پر تخت کېناست او د دله کورنۍ څخه څو تنو تر 1240 هجري پورې پاچاهي وکړه چې دوی خزرخانیه پاچاهان بلل کېده. د خزرخان زوی معزالدین مبارک شاه پر 1241 کال کې پر تخت کېناست. څرنګه چې دا کورنۍ له پښتنو پاچاهانو سره مشهوره او هم د پښتو د ځمکې خلک وو، نو د دوی په سلطنت کې پښتنو او په تیره بیا لودیانو ډیر اعتبار درلود او ملک سلطان شاه لودی د مبارک شاه په زمانه کې د سرهند امیر وو او د دغه پاچا لخوا په 1211 کال د اسلام خان په نامه هم مخاطب او سرلوړی شوی وو او له مشهورو خلکو څخه ګڼل کېده. د سلطان شاه یعنی اسلام خان رور ملک کالا یعنی کالو نومېده چې دی هم لکه خپل رور د عصر له مشهورو سپه سالارانو څخه وو. په مبارک شاهي عصر کې په اکثرو جګړو کې برخه لرله او یو مشهور سړی وو. د ده زوی ملک بهلول هم له خپل پلار او تر سره وروزل شو. څنګه چې سلطان شاه لودی ډیر پلوی امیر وو، په هند کې د غټ ځواک خاوند هم وو، نو د خپل وراره ملک بهلول ښه وروزه او تر خپل مرګ وروسته په هند کې پرېښود. ملک بهلول زړور، مدبر او پوه پښتون وو. د تره تر مرګ وروسته استقلال وموند او د هند پښتانه یې سره راټول کړل. دوی ته یې د لودیانو تیر شوکت ور په یاد کړ او وی غوښتل چې بیا د لودی سلطنت مشال روڼ کړي. لومړی د پښتنو په ملګری سره هند او بیا ټول پنجاب ونیول. وروسته یې ډیلی هم فتح کړ او د 1555 په ربیع الاول محرم کې د هند پر پاچاهۍ کېناست او پښتانه سرداران لکه قطب الدین خان لودی، دریا خان لودی او نور یې د ځان ملګري کړل او د هند هرې خواته یې ښکاره فتوحات وکړل. دی د سلطان پر وخت ابوالمظفر بهلول بلل کېده. تر 1830 کالو سلطنت وروسته په ډیلی کې قصبه جلالي ته نږدې په 1490 هجري کې وفات شو او تر دو وروسته یې زوی سلطان سکندر پر ځای کېناست او دې کورنۍ تر 922 هجري پورې په هند کې پاچاهي وکړه. سلطان بهلول لودی لکه څنګه چې د توري او تدبیر خاوند وو، دغسې ادبي ذوق هم درلود او کله کله به یې شعر هم وایه. د ده په دربار کې به په پښتو خبرې کېدي او مشاعرې به کېدي. دا لودی سلطان لکه خپل اسلاف یعنی د ملتان لودیان د پښتو ژبې شاعر هم وو او د ده یو شعر د پټې خزانې مؤلف ضبط کړی او د ده احوال هم داسې کښلی دی. وایي چې په مخزن افغاني کې نعمت الله حس لیکلي چې ملک بهلول د ملک کالا زوی وو او په هندوستان کې د سلطنت لوا هسکه کړه او په دغه ملک کې له لودی طایفې څخه وو. له ډېرې زمانې د لودی ټبر سلطنت وکړ په هند کې. ملک بهلول په سرهند او د اسلام خان تر وفات راهیسې استقلال وموند او تر جنګونو وروسته یې پر ډیلی خطبه او سکه ووهله. پانی پت، لاهور، هانسی او حصار او ټاګوري د ملتان تر څنډو پورې ونیول او د هندوانو د راجاګانو سره یې سخت جنګونه وکړل. 1830 کاله یې پر هندوستان سلطنت وکړ او ډیر عادل او عالم پاچا و چې په 1490 هجري کې وفات شو. تر دې وروسته د پټې خزانې مؤلف د محمد رسول کالاتوال د بیاس په حواله لیکلي چې خلیل خان د سلطان بهلول د دربار شاعري و پښتو رباعي د سلطان په ستاینه کې وویله. کله چې سلطان دغه رباعي واورېده، نو په ځواب کې یوه رباعي وویله. درنو اوریدونکو، دغه رباعي په دې خپرونه کې د سلطان د شعر د نمونې په توګه دروربو. ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه، ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه، ګوره اوریزی د دات له پاسه، خول مې د عدل په درو روڼ دی، خول مې د عدل په درو روڼ دی، جهان به زیب مومي، زمال لاسا.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال پتی برخه کې مو د کک او زرنی د منظومې د څلورم سرود په لومړی برخه کې واوریدل چې د زرنګ د شاهي ارګ په معنی کې د ساکانو ملکی د څلويختو قومونو ټول مشان راټول کړي وو. هلته ملکی مشانو ته یو راز وایي چې د پارتیانو مشر اردوان غواړي د زرنګ بند وران کړي او خارې په اوبو یوسي او د هیرمند اوبه د ځان په خوا واړوي. د ارګ په معنی کې همدا خبرې روانې وي چې د تشخلو سردار اوګزریات لاس پورته کړ او د خبر نوبتي ونیو. دا چې هغه څه وایي د څلورم سرود په دویمه برخه کې به د همدغې منظومې له لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو. ورېښمین
خیال
اوگزریات چه دی تشخول و لوی سردار دی پا ادب شورا ولار تعظیم وکر ملکی ور تا پلاس اجازه ورکلا. اوگزریات هغه سردار دی سردارانو وویل تخت دی برقرار وی دی زرینه. اردوان لال پخوان زرگه دک و دی خپل پلار پاچا فرهاد کساتی گوخت. هغه کال چه اشکانیان بابل تولارل انتیوخوس پاچا دی روم راغه جگلی تا او فرهاد چه دی رومیانو دی جنگ نو لساکی کچوالو خواست مرستی وکر. دی کچوالو یو لخکر جنگ تروان شو پا دی منز که دی یونان لخکر را بیل شو. انتیوخوس یه پا میدان یواز پری خود فرهاد دم غنیمت وشمی رسود من شو. انتیوخوس یکر تالا ترغی پا جنگ که جنگ روسته و چه ساکان دگر تراغلل خو مغرور فرهاد پر دوی نظر و نکر دی ساکان و مشر ورغه پاچاد. چموک جمه نکره پورا مرست تراغلو زموک برخه دی جگری راکره واکمنه. خو فرهاد چه مست دی صوب پساغر و دی ساکان و لخکر سپک کر پا دربار کی دی ساکی کچوال و ستر سالار چروان و یونانی لخکری وگوخ خپل خواته. یونانیان چشول ملګری د ساکانو د بل جنگ توپان پورته کړ اسمان ته. لسوب من فرهاد لار ګدر ورکړل د رومیانو په دعای اشکانیان کړل. فرهاد ومر د ساکانو په جګړه کې ډیر ځمکې کړې خپل ځمک ساکانو. لبابل څخه پارتیان بیرته په شا شول. اردوان چې اوس زایناسته د فرهاد دی قسم کړی چې کسات به د پلار اخلي. ملکه د اوگزریات خبرې اوري او نظر یې چېرته لرې دی ځیرلی. یو ناڅاپه یې سردار ته مخ راواړه. د پارتیانو ډېره ځمکه وچه شوې لکه وچه بیدیا تند ده اخیستې. په ویالو کې یې اوبه اوس نه بهیږي. د فرهاد تر وینو دوی ته اوبه ګرانې. اوسنۍ جګړه را پیښه پر اوبو ده. د فرهاد کسات به وي او یا به نه وي. د پارتیانو بهیرمند پسې لښکر دی. د زرنګ او بست تر منځ د اوبو بند دی. په دې بند یې د پیلانو لاس وربر دی. له هامونه خپلو کلیو ته جر باسي. تو ویالی با ده هیرمن لبستر باسی. از ارشید چه ده کچوال و لوی سردار و پملا تیت شو ده ساکی زرین مخته. پا ادب پر تطر که خوالا سونه. زیم زوی دستر چروان چه لوی صوب منو. زما پلار مغرور فرهاد سر پا جنگ شو. پیجانده ده پارتیانو لخ کرده سی لکه پیجنی چه خلق دلاس رغوه. زما پلار ده غ جنگ کی سکړه داسې چې لخکر کې د فرهاد یو لوی سالار وو. د ساکانو لوی اتل ستر پهلوان وو. نوم یې کک وو د هومال ستر ټبره. په هر مټ کې د څو پیلانو زور وو. کک د غره په څیر ولاړ او د غره زوی وو.
دی بللو ککو هزاد د پارس لخ کرو د فرهاد پاچا ملگری او همدمو د فرهاد او د چروان سالار جگره کی د ساکان و مختران نغی خاغلی ویل د خپلو عزیزان و جنگ ته نظم خو فرهاد چه د ساکان و تور و اخور کک د خپل ملگری مرگ کر دیر خواشینه زما پلار سالار چروان داسی کیسه کړه اردوان چې د فرهاد پر ځای پاچا شو نو له کک سره کرکه او دښمنی شوه کک را ووت د پارتیانو له درباره چیرته لرې کومې دښتې ته روان شو
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio